Radio. السلام عليكم ستړي مشه سهار مو بخير نن د دلوي سلواغي ديار لسمه د فبروري دویمه ده وخت سهار او بجو شپې د صفی الله ستان اگزام د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجلې ته مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغ لاستویم وړاندې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویلي د سولې د مخالفو افراطي طالبانو پر ضد به جدي اقدامات وشي. متحده ایالاتونو یو ځل بیا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له امله اندېښنه ښودلې. خو تر هر څه مخکې خبرونه. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت وی لا هم هیله لري اسلام آباد به د افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د دیره وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د جنایتکارو ډلو پر ضد پوځي عملیات ډیورند کرښې ته نږدې سیمو کې غځولي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوطا کې په وروستیو بریدونو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. پوره خبرونه. افغان حکومت وی لا هم هیله لري چې اسلام آباد به د افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د دیره وسلوالو پر وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان سفارت پرون په یو بیان کې وویل اسلام آباد د افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو وروسته هیڅ راز ژمنه نه ده کړې. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس د وروستیو ترستی حملې په افغانستان کې شوې وې. د اسناد پاکستاني مقامات سره شریک کړل. هغوی خپلو خبرو کې افغاني پلاوي ته ډاډ ورکړی و چې دا زموږ پیګیري کوي. دا خپله دوی تعقد کوي دې مسلې ته.
د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی د چهارشنبه پر از اسلام آباد ته له سفر وروسته پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستاني چارواکو ته په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه موثق اسناد او شواهد سپارلي او زیاته کړه چې دا هیواد باید د تروریستانو او افراطي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د جنایتکارو ډلو پر ضد پوځي عملیات ډیورند کرښې ته نږدې سیمو پورې غځولې دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داود امین پرون خبریالانو ته وویل افغان ځواکونو په تېره یوه اونۍ کې یولس مشکوک کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي او یو شمېر وسلې او مهمات یې ترې ضبط کړي دي. مل پاسوال امین په دې اړه وویل
زمون قرمان پولیس چې پولیسواله کې وظیف لري دند لري هغه لا سره ورنې دي چې په هڅه کولو ته چې پاکستان سره په باندې کې تقریبا 1 کیلومتر کې اکلي دي او دې جې ال عملیات کې
خوست امنیه قمندان زیاته کړه د دې عملیاتو په محل زنګلون په وحل شوی ونو بار موټر هم د امنیتي ځواکونو لاستل ویدلی. د هیواد په شمال کې د ملي اردو سیمه چارواکي وایي د فاریاب ولایت په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې د ورسیو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا دېرش وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قول اردو مرستیال ویاند نصرت الله جمشیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې دقیقا څو کسان مړه او ټپیان شوي، خو وی ویل په وژل شویو کې د مولوي عبدالغیاث په نوم د طالبانو یو مهم قمندان شامل دی. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي د نوید اته په نوم د پوځي عملیاتو دوهم پړاو د فاریاب ولایت په خواجه سب سپوش دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالۍ کې پیل شوی او اساسي هدف د جوزجان فاریاب په لویه لاره کې د امنیت ټینګول دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوطا کې په وروستیو بریدونو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت تیره شپه خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي د ولسمشر ټرمپ اداره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په مقصد د سوریې د دولتي ځواکونو پر ضد پوځي اقدام ته چمتو ده. دې چارواکو ته چې د خپل نمونو د نخودلو په شرط خبري کولی ویل نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. دا چارواکي ټینګار کوي امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې هم د مرستو غوښتنه کوي. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو ادعاوې رد کړي، او روسیې هم ویلي دا تورونه بې بنسټه دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا پلاوی په یو خبر پاڼه کې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د روانو سرغړونو تور لګولی دی. په دې خبر پاڼه کې چې په ډېره تنده لهجه لیکل شوي ویل شوي، پر اوکراین د ماسکاو د یرغل له کبله څه باندې 10,000 اوکراینیان ووژل شول. خبر پاڼې پر ماسکاو او روس پلو بلتون پلو غږ کړی چې جګړه ځپلو سیمو ته د نړیوالو بشري مرستو کاروانونو ته د تلو اجازه ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا پلاوی ویلي که روسیه د هغه بحران حل غواړي چې پخپله یې جوړ کړی، نو باید د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له پلان سره مرسته وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت مرستیال تام شانن خپل دنده پرېږدي. شانن د بهرنیو چارو وزارت دریم چارواکی دی چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د کار له پیل وروسته له خپلې دندې لاس اخلي، خو نوموړي خپلو همکارانو ته په یو پیغام کې ویلي د شخصي دلایلو له کبله دنده پرېږدي. شپېته کلن شانن ویلي پرېکړه یې شخصي ده، او علت یې دا هیله ده چې غواړي له خپلې کورنۍ سره واوسي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وویل شانن د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره منلې ده چې د دې مقام لپاره د بل کس تر ټاکلو پورې به کار ته دوام ورکوي. خبرونه مو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. د دې سهارنۍ مجلې مهم مطالب دا دي: افغان ولسمشر پرون د ځینو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره لیدلي او په خبرو کې یادونه کړې چې د سولې ضد طالبان به وځپل شي.
جمهور تاکید کرد که زمانی آن دست است و ما برایت و پروسه سول نمی پیوندن و جنایت ها را محکوم نمی کنن، برای اینا باید اقدام شد.
متحده ایالاتونو یو ځل بیا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له امله اندېښنه وښوده، او د ژوند رنګونه هم درته لرو.
دغه خو ګوره مارکیټ کې هر چاته معلوم ده. هغه چا پښتو متل دی، المر په دوه ګوتو نه پټیږي. داسې نه ده چې یو سړی دي د زرو پو د اتو سو یا د یو نیمو زرو پو جامې واغوندي وادخلي، او هغه څه بل په 2000 په 6000 اخیستي، یا یو والا یو خو ډېره ښه جامې اخیستي دي. دا خو پاره شي په هغه قیمت پورې فرق لري.
وخت سهار او بجې او تدقیق کیدونکو دی، زه صفی الله ستانکزای مو یو ځل بیا د سهارنۍ خبرې مجلې ته راغلاست. امروز لومړی مطلب ته: ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د مخالفو افراطي طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. ښاغلی غنی دا څرګندونې تیر ماښام په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په کتنه کې وکړي. جمهوري ریاست وایي په کابل کې ډېر سفیرانو او استازو هم په دې غونډه کې چې د کابل د دوهم کانفرنس د جوړېدو په اړه د بحث لپاره شوی و، د هغو ډلو پر ضد چې پر سوله باور نه لري د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې په کابل کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د کنفرانس جوړېدو ته له یوې میاشتې لږه موده پاتې ده، ولسمشر اشرف غنی وایي د هغو ډلو پر ضد چې سولې ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري باید جدي اقدامات وشي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د بحث لپاره د کابل د پروسې دوهمه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 28مه نیټه جوړه شي. د دې بهیر لومړۍ غونډه پروسه کال په جون میاشت کې په کابل کې جوړه شوه. ښاغلی غنی په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په پرونی کتنه کې د کابل د بهیر د غونډې او د هغو ډلو پر ضد چې له تشدد څخه لاس نه اخلي د جدي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر دې بحثونو رڼا واچوله.
تاکید کرد که زمان آن دست است و ما برایت و پروسه سل نمی پیوندن و جنایت ها را محکوم نمی کنن، برای لحظه اینا باید اقدام شد و ضرورت به اجماع ملی منطقه و بین ملی و کشورهای سفرهای کشورها هم در دیدار و پروسه سل به رهبری افغان ها حمایت کردن و بر اقدامات همان جانبه علیه گروه هایی که به پروسه سل نمی پیوندن تاکید کردن.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د سولې د مخالفو ډلو پر ضد جدي اقداماتو یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي متحده ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې په کابل کې د خونړیو حملو له لړۍ وروسته وکړي. د شنبې په ورځ د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته یوې انتحاري حملې له سلو زیات کسان ووژل او 230 نور یې ټپیان کړل. له دې وروسته په کابل کې د 111 فرقې پر یوه کنډک په وسلوال برید کې د ملي اردو 11 سرتیري مړه او یو شمیر نور ټپیان شول. او دوه اونۍ مخکې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل له وسلوالې ډله ییزې حملې وروسته د 1200 بهرنیو وګړو په ګډون له 100 زیات کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د 111 فرقې پر کنډک د وسلوالې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوو نورو وسلوالو طالبانو ومانه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیست زموږ خبرونه په www.azadiradio.com پښتو ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه هم اوریدلی شئ. د بحران نړیوالې ډلې یو په یو تازه ریپورت کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو او سیمو کې راوستي چې د جګړو له ګواښ سره مخ دي او کړکیچ پکې مخ په زیاتېدو دی. دا ریپورت د چهارشنبې په ورځ خپور شوی. په ریپورت کې راغلي د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې په پوځي فشارونو زیات تمرکز شوی او د سیاسي جوړجاړیو لپاره د امریکا هڅې کمرنګې دي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو ریپورت ته پام وکړئ.
د بحران نړیوالې ډلې ویلي په افغانستان کې به په 2013 کال کې امنیتي وضعیت لا پسې کړکیچن شي. دې ډلې دا خبره د چهارشنبې په ورځ په یو ریپورت کې چې د لسو له کړکیچ سره مخ هیوادونو په اړه خبر کړی یاد کړی ده. په ریپورت کې راغلي تیر کال طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ، خلکو ته درانه تلفات واړول او کېدای شي دا حملې نورې هم زیاتې کړي څو په افغان حکومت د خلکو باور مات کړي. ریپورت په کابل کې د جنوري 28 موټر بم حملې ته اشاره کړې چې پکې څه باندې 100 کسان ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. د کړکیچا بحران نړیوالې ډلې په ریپورت کې له دې انتقاد شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسي په پوځي فشارونو زیاته متمرکزه ده او له همدې امله له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي هڅې کمرنګه شوې دي. خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د خبرو میز ته د طالبانو د راکاګلو لپاره ټول ګامونه اخیستي دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د ازادي راډیو په یو ژوندۍ خبرونه کې د سولې د خبرو د کمرنګ کېدو په باب د کړکیچ نړیوالې ډلې اندېښنې داسې ځواب کړي.
د سولې په برخه کې پرستنوي څلورو میاشتو کې هغه ولات چراغلی دی په تیر اتو کالو کې نو منګ طالب ته وایي چې په شرط نه لرو، منګ طالب ته وایي چې بین الافغان مذاکرات ته آمادګي ولرم، منګ طالب ته وایي چې کچیرته د دفتر نور مشکل لري ته منګ آماده یو، منګ هیڅ ټول شروع تاخیستی دي. لدین لوی اقدامات چیرته دي؟ د افغانستان علما را ټول سره طالبان نه هله وکړه. ټول نړیواله ټولنه د امنیت شورا کمیټه چې دل تراغلی و یوغي د افغانستان د موقف څخه حمایت وکړه. نور د سولې لپاره کوم اقدامات چې هغه ضروری دي چې منګ وکړو او منګ نه کړی؟
کغلی خپلواک ویل افغان حکومت طالب پلوي دولتونه په ډاګه کړی خو لا هم ځینې کړې طالبان دی وی وسیلې په توګه کاروي او غواړي د سولې هڅې ناکامه کړي چې د خبره افغان حکومت و د غوډلو د لمنځوړلو لپاره مبارزه جاري وساتي. د کړکیچ نړیوالې ډلې تازه ریپورت چې د جنوري په 1 مخبور شوه دا هم پکې راغلی چې افغانستان په 2013 کال کې په سیاسي لحاظ هم له بې ثباتۍ سره مخ شي. د کړکیچ ډلې په ولسمشر اشرف غني هغه لګیدلې تورونو ته اشاره کړې چې واکې د ټول واک په لاس کې اخیسته. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لانجی د بلخ د پخوانی واکمن والی عطا محمد نور او حکومت ترمنز اورستۍ ناندری د پارلماني انتخاباتو ځنډیدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د کړکیچ نړیوالې ډلې په باور سیاسي بې ثباتي رامنځته کوي. د بحران کړکیچ نړیوالې ډلې له اوسنی وضعیت د افغانستان د استولو لپاره ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د ډلې ټینګار کړی چې اروپایي مشران باید ایران او عربستان وهڅوي چې خپل نفوذ په کار اخیستلو طالبان د خبرو میز ته کینوي، افغان حکومت د انتخاباتو ترسره کیدو لپاره مصمم ووسی او د سیاسي لانجو د حل لپاره اجماع رامنځته کړي.
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یالایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو کچی شي کوو.
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل مخکې لدی چې د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره ملالی بشیر درواوروي او ری چې نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت خبرونه درته خبرو. د خبرونه په ژوندۍ بڼه ده او موضوع د پروګرام کې د میدان وردګ ولایت ته ځانګړې شوې ده.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغانستان وایي شواهد لري حمله کوونکي په پاکستان کې روزل شوي وو. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د افغان چارواکو له قوله لیکلي چې افغانستان خپل ګاونډي پاکستان ته د نیول شویو کسانو اعترافونه او نور شواهد وړاندې کړي چې شي په افغانستان کې د حملو کوونکي په پاکستان کې روزل شوي او د طالبانو مشران په پاکستان کې آزاد ګرځي. مقاله لیکي د تیر میاشت پر مهال په حملو کې تر 200 زیات کسان وژل شوی چې مسؤلیت طالبانو او داعش ډلی اخیستی. افغان چارواکو ویلي له حمله کوونکو څخه یو نیولې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پر پوځي اکاډمۍ په حمله کې یو لس کسان وژل او د دې حمله مسؤلیت داعش ډلی ومانه. یو اس ای ټوډی خبرونه هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدو تاوتریخوالي په اړه مقاله خبره کړې ده. مقاله وایي په افغانستان کې لورستوي خنړیو حمله ورسته د دغه شار اوسیدونکو په خپل جیبو کې د ځان په اړه لیکلي معلومات ګرځوي، ځکه په وینا یې د وژل کېدو په صورت کې به یې مړی وپیژندل سي. د مقالې په وینا د کابل یو شمیر اوسیدونکو پر دوه کاغذونو نوم، د پلار نوم، عمر، د وینې ګروپ او په بیړني حالت کې د تماس شمیرې لیکلي. مقاله لیکي چې جنوري میاشت په ځانګړې توګه له خنړیو پیښو ډک میاشت وو او په توی حملو کې سلګونو کسان وژل شول. وال سټریټ جرنال په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د کابل حملو د ترامپ ستراتیژي تر سیوري لاندې راوستلې. په کابل کې د ورستوي دوو حملو مسؤلیت طالبانو او د یوې حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. مقاله لیکي چې په دې سره د امریکا د پوځ او افغان حکومت هغه خوشبینانه ارزونه او د ترامپ ستراتیژي تر پوښتنې لاندې راځي چې غواړي پر افغان امنیتي ځواکونو ډېره اتکا وکړي او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر لږ څه زیات کړي. مقاله لیکي چې د ترامپ اداره پر پاکستان اقتصادي فشارونه راوستل غواړي څو دغه هیواد د تروریستانو خوندي ځایونه تړي. مقاله د یو څېړونکي په خبره پای ته رسیږي چې وایي د جګړې منطق هرې خوا ته خپور شوی او طالبان د امریکا او افغانستان حکومتونه باور لري چې جګړه به دوی ته بریا ور په برخه کړي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتې. ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. همدارز مطالب او خبرونه لوستلی شئ. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو فیسبوک facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ. اوس هم راځو یو رپورټ چې له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل را لېږلی دی. خوست امنیتي چارواکي وایي اوس مهال د نشه یي توکو، وسلو، مهماتو او نورو غیر قانوني توکو د نیولو لپاره خپل پوځي عملیات د پولیس سره نږدې سیمو ته غځولي. چارواکي زیاتوي د دې عملیاتو په لړ کې یو شمېر وسلې، مهمات، نشه یي توکي همدارنګه له ځنګلونو څخه د وهل شویو شنو ونو بار ګاډي هم افغان امنیتي ځواکونو لاسته لوېدلي دي.
د پنجشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان ملپاسوال محمد داوود امین په اونیز رسنیز کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په وروستۍ اونیو کې پولیس د نشه یي توکو د مخنیوي او امنیت د ښه کولو لپاره د پام وړ لاسته راوړنې لري. د وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 11 مزنونین، 14 میله وسله، یوه اندازه مهمات او نور پوځي تجهیزات نیول شوي دي.
11 کسه کېږي ټول د مواد مخدر، تروریزم او د مدیریت جنایی. تقریبا شپږ اسمیله مختلف نو سلا نظامی جمپرونه تجهیزات لاسته راوړل شوی دی چې ټول وطنوالی ګوري. تقریبا په دې هفته کې 1200 سیم کارت غیر قانوني هغه هم د ښار نه ټول شوی دی. دوه راډي غل شوی وسایت، چوره د موټر سایکل او یو موټر دی نیول دی.
د خوست امنیه قمندان ملپاسوال محمد داوود امین زیاته کړ چې نیول شوی چاودیدونکي توکي او نشه یي مواد پولیسو سرحد سره په نږدې کلیو کې نیول دي.
د مونږ قرمان پولیس چې پولیسواله کې وظیفه لري دند لري هغه لا سره وړنه دي چې په هڅه کولو ته چې پاکستان سره په باندې که تقریبا 9 کیلومتری کې اکلی دي او دی جی ال تعاملات کی او دشن راتولوی
بلوري ته د خوست قومي مشران هم په دې ورستوي کې د نشه یي توکو او پر جنایي جرمونو د تورنو کسانو پر ضد عملیات اغیزناک بولی. قومي مشر نورولی شوای
بعضی هغه غله چې په نګری کړیو کې په اطراف کې موجود و هغه ټول تر وحده پر سکاسونی ولې شوی او څ نورم پویرو حراست کړي او مخدره مواد هازل قیاس اساس اوس لکه سره کم چې مخکې آزادانه استعمالي او په هغه شکل اوس دوی هغه آزادانه استعمال نشي کړی.
که څه هم د خصوصي دونکو د جنایي جرمونو په مخنیوي او د امنیت په ټینګښت کې د پولیسو او امنیتي منصوبینو وروستۍ هڅې بودي، خو وایي چې دا هر څه باید موقتي او د لنډ وخت لپاره نه وي، بلکې هغوی باید خپلې دندې تر دې هم ښې، دوامداره او پر وخت سرته ورسوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندوز کې له څلورو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه بندوي. دا د کندوز د سیمه ییزو اوسیدونکو شکایتونه دي چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې شریک کړي. خو چارواکي ډاډ ورکوي پوځي عملیاتو په پیلولو سره به دغه ولایت امن او مخابراتي شبکې بیرته نورمال فعالیت وکړي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندز کې له څلورو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ولایت خلک وایي چې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو بندېدو دوی له بېلابېلو ننګونو او ستونزو سره مخ کړي دي. د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د کندز سیمه ییزو چارواکو نه تنها د دغې ستونزې په لرې کولو کې تر اوسه پورې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، بلکې د دغې ستونزې لمنې نور هم پراخه کړې ده. د کندزیانو په وینا چې په دې ورځو کې مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه د ماسپښین له 3 بجو د سهار تر 6 بجو پورې بندوي، چې له کبله د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زېږولې دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي میرویس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مخکې سیمکارتو انتن نه دا شپې لخوا نه 5 بجې خته کېدل، نو اوس پیلاندې موږ سیمکارتو نه 2 بجو نه خوا نه کار نه کوي. موږ دولت نه دا تقاضا لرو چې موږ د مشکلات غم وکړي. دا موږ یو مریضي پیدا کېږي، سفر کې یو ځای ته ځو، موږ نه شو کولای چې کوټه اول یو بل هغه ورکړو.
په ورته وخت کې د نوموړي ولایت یو تن بل اوسیدونکي غلام حیدر د مخابراتي شبکو د بندېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
قبلا خو 5 بجه همتنه دزدا ختم شد، فعلا ساعت 2 بجه
پخوا مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه د مازیګر په 5 بجو بندول، خو اوس د ماسپښین په 3 بجو بندېږي، چې دغې مسلې د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زېږولې دي. دولت باید د دغې ستونزې په لرې کولو کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د کندز والي اسدالله عمرخیل بیا وایي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د دې ولایت په کچه وسلوالو مخالفانو ته د شپني عملیاتو په پایله کې کلکه ضربه وارد کړې، نو له کبله یې وسلوالو مخالفانو پر مخابراتي شبکو فشار وارد کړی څو خپل فعالیتونه د شپې لخوا بند کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالاتونو یو ځل بیا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله اندېښنه ښودلې او پر دمشق تور لګولی چې د نویو کیمیاوي وسلو د جوړولو له لارې پر خلکو حملې کوي. د سوریې حکومت له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو تورونه رد کړي، خو امریکایي چارواکو چې نمونې نه دي افشا شوي هم پرون وویل د سوریې حکومت له کیمیاوي وسلو کار اخیستی، مګر د هغو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کول ستونزمن کار دی. په دې اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات احمد تکل اوروي.
د امریکا حکومت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوطه کې په وروستیو حملو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې رژیم سره له دې چې په 2014 کال کې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام د له منځه وړو ژمنه کړې وه، خو لا هم د دې وسلو نوي ډولونه جوړوي او پر خلکو د حملې لپاره کار ترې اخلي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي ټرمپ پر اسد د برید او د هغه په وړاندې د اضافي پوځي اقداماتو احتمال نه دی رد کړی، خو دوی نه دی ویلي چې دا کار سمدستي په پام کې دی. دا چارواکي ټینګار کوي چې امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د چارواکو چې نه غواړي نومونه یې افشا شي خبریالانو ته وویل ډېر امکان لري چې ولسمشر اسد به وروسته له دې چې په 2014 کال کې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د زیرمو له ښودلو ډډه وکړه د دې وسلو کومه پټه زیرمه ساتلې وي. د دوی په وینا د کیمیاوي وسلو د وروستیو حملو د ادعاو په دوام ترلاسه شوي معلومات ښیي چې سوریې د دې وسلو د تولید ظرفیت ساتلی. د یادونې وړ ده چې د کیمیاوي وسلو تولید او کارول د 2014 کال د تړون له مخې ممنوع دي. تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د سوریې حکومت به د 2 کلنې جګړې له پیل وروسته نوې او تر پخوا وژونکې کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي. خو د امریکایي چارواکي وایي د دوی په اند په وروستیو حملو کې له کارول شویو وسلو څخه داسې پرمختللي کیمیاوي مواد ترلاسه شوي چې په نتیجه کې یې د دې حملو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو ترلاسه کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا په دې حملو کې هم له کلورین څخه چې تشخیص اسانه دی او هم له سارین څخه چې ډېر پیچلی ترکیب لري کار اخیستل شوی. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کارخستو ادعا رد کړی دی او روسیه هم ادعا کوي چې دا تورونه بې بنسټه دي او هدف یې د سوریې د حکومت پر ضد د خلکو پارول دي. روسیه او سوریه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې لخوا د موظف شوي ګډ تحقیقاتي ماموریت د څېړنو نتیجې چې ویلې د اسد حکومت په 2014، 2015 او د 2018 کال په اپریل میاشت کې له کلورین او سارین غاز څخه کار اخیستای رد کړی دی.
راځو د ځینو مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان حکومت ویلا هم هیله لري اسلام آباد به د افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د دیره وسلوالو پر وړاندې اقدام وکړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د جنایتکارو ډلو پر ضد پوځي عملیات یې ډیورند کرښې ته نږدې سیمو پورې غځولي دي. د هیواد په شمال کې د ملي اردو سیمه ییز چارواکي وایي د فاریاب ولایت په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 1.5 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوطه کې په وروستیو بریدونو کې د وسلې په توګه د کلورین غاز د کارولو د راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا پلاوی په یوه خبر پاڼه کې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د روانو سرغړونو تور لګولی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دغه هیواد وزارت مرستیال ټام شانن خپل دنده پرېږدي. مننه چې ازادي راډیو ته غواګیست.
د ځوان رنگونه
مانو بسم الله جان ده درخت نه دکان می د زنانه او جامې درخت
خزی وای وای نن سبا چې کومې جامې اخلو ډېرې خېستوي خو یو ځل چې واغوند او به ومنځو نو هغه خراب شي.
دغه خو ګوره مارکیټ کې هر چاته معلوم ده اچا پښتو متل دی المر په دوه ګوتو نه پټي. دا څه نه ده چې یو سړی د 2000 په دې اتو سو یا د 2500 په جامې واغوندې وادخلی او هغه څه بل په 3000 په 4000 اخیستي یا یو لا یو خو ډېر ښه جامې اخیستي دي. دا خو پاره شي په هغه قیمت پورې فرق لري. دا جالي نما کپړې سي دي هغه رختونه سي دي دغه ډېر خلک خو اخلي په دغه کې خو دومره طاقت او غاغنه مضبوطواله نه وي چې دا خو رښتیا سره کدي دوه ورې پر منځلو سره نه دریم ورې پر منځلو سره ډېر هغه کې ځای پکی یو داسې شي کټانی شي لا بخملي لا بختګي او تقریبا کال شپه میاستیا غوندم دومره فرق نه ورکي. بخمل داسې بخملي داسې دری کال یو غوندم فرق نه ورکي او جالي سدا سرنګ نم جالي د دغه شکار جالي ده
ل دغه دکانداري سره د ژوند خروان دی کنه
یار ما په وطن کې زو خوشاله ده. دا غریبي په پوانانو ژوند راځي لیکن افغانستان ته موډیر خوشاله یقین وکړه لکه لکه د ورځې الته به مې یو لک 5000 په شپدا کوله دلته 2000 په 2015 په شپدا کو لیکن 3500 په باندې موږ دلته ډیر خوشاله خپل وطن دسترای مې په خیره له خوش آمد دی د پښتو مسره وایو فارسی ګډه وډ سره یو زیات نه در سره دومره ضعیف ده سره خدا د خپل وطن ته ګوري وادوار ته ګوري ظلم ته خوشاله کی یقین وکړه په وطن باندې د زله خوشاله کی لکه لکه کنکلی ور کس مور خپل وروینه پاکستان کې موږ داسې دوکان نو ښه ګټه به 8000 لزر 5000 به ګټه کې پاتې کېدل دلته کې 1500 ګټه پاتې سیم موږ ورته خوشاله یو څه شکر د خپل وطن د خپل هیواد د پردی وطن کې به تر څو پوري یو پنځوس کالم تیر کړ، څلوېښت کالم تیر کړ، څومره راوړو چې څو سره هغه پاکستان اچا دغسې کړسې چاپې پیرا واچولې دوکانونه سې اتیا لکو په دوکان هغه منې څلور لکه روپۍ باندې نه ده خرڅوه، دغسې څوک په تڼو کې واچول، په ځینې خانو کې واچولو، اتلس شپې خو ما په ځیل کې تیرې کړې. وځې بابا وانا وځې بابا څلوېښت روپو لکو روپو دوکانو منې په دوه لکه روپۍ مو ورکړه، هغه هم چا نه اخېست، یوه دغسې په لاس کې راته ونیولې که دا غواړې واخله ما زه خیر کوه څه نور څه نه وي، د ګاډي کریا خو بسې پنځه نوي زره روپۍ مې کریا ورکړله، یو څو نور دا د خرچه مرچه سو سره هغه اوس هغه وطن ته راورسېدلو، دلته مې یو څه له خپلوانو چکرس کړي دي، یو څه مارکیټه چکرز راوړي دي، یو څه د ژوند یو رونق برابر کړی دی، یو څه خبره ده بېګا له خپره هر سړی د هغه یو نفقه برابره کړي.
مننه چې زموږ دغه پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې اووه نیمې بجې کېږي. آره شما این سټوډیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې کړي، مهرباني.
تشکر آقای استانکزی، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296